ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. نن د نړۍ د مشهور صوفي درگاهو څخه یوې هغې مشهورې درگاه ته تللی یو چیرته چې له سلګونو کلونو را په دې خوا د روح د تزکیې په پار خلک راټولیږي. هره ورځ او په خاص ډول د جمعې په شپه سلګونه د بیلابیلو مذاهبو او دینونو عقیدتمندان راځي او په دغه درگاه کې د عقیدت نظرانې وړاندې کوي. دلته له موسیقۍ سره یو ځای صوفیانه کلامونه یا قوالی وړاندې کیږي او د هر مذهب او دین عقیدتمندان پکې خپل خدای لټوي او د مرادونو غوټه سپړي.
یا نظام دین سرکار.
محمد بن احمد بن علی دهلوی چې په شیخ خواجه سید محمد نظام الدین اولیا او یو شمیر نور نومونو، شاه نظام الدین اولیا، شیخ نظام الدین اولیا، نظام الدین دهلوی او نظام الدین خالدی دهلوی مشهور وو. نوموړی د اتمی هجری پیړۍ له مشهورو مشایخو، صوفیانو او عارفانو څخه وو چې په هندوستان کې د چشتیه طریقه مروجه او د اوج په وړیو ته ورسوله. دا د نظام الدین اولیا درگاه ده چې د هندوستان مرکز ډیلی د غیاسپور په نظام الدین کې موقعیت لري. د خواجه نظام الدین اولیا د ژوند په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. ځینې وایي چې نوموړی د بخارا اوسیدونکی و او هملته زیږیدلی و، مګر ځینې نور بیا وایي چې پلار یې لاهور ته له بخارا څخه مهاجر شوی و او وروسته نوموړی وزیږید. د جامعه اسلامیه پوهنتون د ژورنالیزم د ماسترۍ د کورس محصل زیرک فهیم چې د خواجه نظام الدین اولیا پر تاریخ او مزار یې څېړنه کړې، وایي چې خواجه په بخارا کې زیږیدلی دی.
خواجه نظام الدین اولیا کورنۍ چې د اصلي تعلق یې د بخارا سره دی، دا کورنۍ په 12مه میلادي پیړۍ کې د هغې ځینه را مهاجره شوې ده. ځینې ډېر کمزوري اسناد داسې هم ښیي چې دوی څه موده د افغانستان په ځینو سیمو کې پاتې شوي، ځکه یو سند دا موجود دی چې د خواجه نظام الدین اولیا د څلورو کلونو شاوخوا به و چې د لومړنی استاد ابراهیم قندوزی په نامه باندې د وخت یو جید عالم پاتې شوی. د هغې نه راوروسته دا کورنۍ په لنډ وخت کې لاهور ته لاړله. لاهور په هغې وخت کې د هند د غټ یعنی هغه پخوانی هند چې پارټیشن نه شوی د هغې وخت یو برخه وه، او هلته اوسېدل به ډېره لږه مودې. د هغې ځای د تیرېدو نه وروسته هندوستان بلې برخې ته راغلل او دلته اوسېدل چې د 15 کلونو په عمر وو. د والد صاحب سید محمد هغې له دنیا نه رحلت وکړو، دا به د خپل مور سره ډیلی ته راغلله او په ډیلی کې اوسېدل.
نوموړی وایي چې دغه صوفي ته به سخن شکن هم ویل کېده، او دا ځکه چې په مجلس کې به یې ډېر قوي دلیل وایه او د همدغه دلیل پر بنسټ به یې د نورو خبرې ماتولې. ښاغلی زیرک راته د نوموړي عارف نور احوال داسې بیان کړل.
خواجه نظام الدین اولیا چې د ډیلی د غیاسپور په ساحه کې د پوخ عمر رسیدو په محل باندې چې وو، دلته میش وو، دلته به خپل تبلیغ کوو. دا سیمه چې په هغه وخت کې غیاسپور یو آزاد سیمه وو، او یوازې یو یا دوه ونې پکې وې، نور دشت وو، او دغه ونې په ساحه کې د ځان ته یو د مسجد په څیر باندې یو ځای ځان ته جوړ کړی چې وازو نصیحت به پکې خلکو کوو. په لږ وخت کې د 12-13 کتابونو چې ډېر اوچت کتابونه بلل کېږي په دنیاتو کې، دا هغې د لیکلو مؤلف شو. او ډیر خلک د هند نورو برخو نه ورته راغلل، ځکه چې هند کې په هغه وخت کې د اسلام ډیر یعنی پرمختګ چې هغه په کیرلی کې او په ډیلی کې دونه نو. وروسته وروسته د دې پیروان ډیر زیات شول او د صوفیزم کې پر رهبرانو کې راغی.
د زیرک په خبره چې د غیاث پور سیمه د وخت حاکمانو لخوا نظام الدین ته ورکړل شو، د خواجه نظام الدین اولیاء لمرګ وروسته د پیروانو او د وخت حاکمانو څه پریکړه وکړه؟ بیا هم زیرک فهم
د رحلت نو وروسته د پیروانو او د وخت پاچا تصمیم هم داسې ونیو چې نظام الدین اولیاء باید په همدغه سیمه کې ښخ شي یا دفن شي یا مرقد هم دلته جوړ شي. دا هغه مرقد په همدې سیمه کې جوړ شو. نن سبا د نړۍ د ډیرو هیوادونو نه د اسلامي هیوادونو په ګډون باندې آتا د ځنو هغه هیوادونو چې د مذهب پورې تړاو نه لري هغه خلک د سیل لپاره راځي او دغه مرقد او مزار څخه لیدنه کوي. یی د هند له یو تاریخي ابدو څخه هم دی او د اسلامي مراکز څخه هم دی چې دلته د چشتي مذهب پیروان د عبادتو لپاره راځي او د نورو دینونو خلک چې د سیل لپاره راځي. هر ورځ په دې کې لنګر جاری د نظام الدین اولیاء په دربار کې. عموما د جمعې پشپه باندې او د یک شنبه پشپه باندې ډیر خلک دلته راځي نظام الدین اولیاء ته. موسیقي د ورځې او د نورو ورځو په اوږدو کې هم لګلګ کیږي، اما د جمعې او د یک شنبه پشپه باندې قوالی کیږي او د دې ترڅنګ خلک راځي زیارت ته ګلان راوړي او د زیارت څخه لیدنه کیږي.
د خواجه نظام الدین اولیاء د درگاه یو مرید محمد الله عمر انصاری وایي چې خواجه نظام الدین د ژوند ځانګړی سبک لري. خواجه به هر ورځ د همدغې ونې لاندې ناست او دلته به یې مرغیو ته دانه اچوله. د خواجه یو خاص مرید و، د ضیاء الدین رقیل په نامه. دا د شاه سره و. هغه خواجه ته وویل دلته به ستاسو لپاره یوه خانقاه جوړ کړو. خو خواجه وفرمایل هر هغه څوک چې دلته خانقاه جوړوي په دنیا کې بنوي او په څو ورځو کې بل دغه دنیا رحلت وکړي. مرید ورته وویل چې هسې خو به هم موږ ټول یوه ورځ مرو، او د هغه د اجازه وروسته د خانقاه په جوړولو کار پیل کړ. کله چې خانقاه جوړه کړه نو د لومړي ځل لپاره پکې د سما رقص یو پروګرام ونیول شو او د خواجه نظام الدین دغه سپېڅلې مرید په وجد کې راغی. ان تر دې چې له دغه دنیا څخه بیزاره شو او اخر د خواجه په غېږ کې سر کې خود او مړ شو. دغه درگاه ډیره پخوانی ودانۍ لري. له ودانۍ غیر چاپیره لارو کې د ګلونو پلورنځي دي او هر څوک چې دننه ورزي له ځان سره ګلان وړي. نو همدا لامل دی چې درگاه په خوشبويي لړل شوې ده. د ودانۍ په داخل کې یو جماعت او د نظام الدین اولیاء مقبره موجوده ده. زه د خواجه نظام الدین اولیاء مقبرې ته داخل نه نوتې.
دلته ګڼ خلک د درگاه څخه یو ډول طواف کوي، ګلان پرې اچي، بلا بل ګلان پرې اچي. هلته په برنزو یو ډیر لوی لوحه لیکل شوی حضرت مولانا سید نظام الدین پرې لیکل، په شنو غلافونو باندې دغه ځای پوښل شوی دی. تقریبا په لسګونه داسې خلک چې دلته هېڅ ځای نه شته، په لسګونه کسان دلته ولاړ دي. څوک دعاګانې کوي او څوک دغه غلافونه په ځان باندې مږي.
په دغه درگاه کې ښځې هم شته، خو ښځې د مقبرې ودانۍ داخل ته نه پرېښودل کیږي، ځکه چې ویل کیږي خواجه نظام الدین اولیاء واده نه و کړی. د خواجه له مقبرې ور وړاندې څو قبرونه نور هم شته. غواړم هلته ورشم او د هغه ځای له احواله مو خبر کړم.
ځم د اوس د نظام الدین اولیاء د درگاه یو بلې خواته راغلم. دلته بیلابیل قبرونه دي، ځینې کوچني دي او ځینې غټ دي. داسې ویل کیږي چې دغه قبرونه د نظام الدین اولیاء د خپل خپلوانو او د اقاریبو دي. همدارس دلته د توتی هند ابوالحسن خسرو مقبره هم موجوده ده او دلته هم خلک د زیارت لپاره راځي. ابوالحسن خسرو د هند یو له مشهورو شاعرانو، ادیبانو، لیکوالانو څخه و. دغه مقبرې ته هم خلک راځي. له دې ور علاوه په سلګونه نور کسان هم دلته راځي، ځینې نظر اخلي، ځینې تعویزونه اخلي، ځینې ساختونه اخلي، ځینې نور ورته اعمال ترسره کوي.
د صوفي خواجه نظام الدین اولیاء په دغه مرقد کې هر ورځ لنګر جاری وي او د دغه درگاه له برکته لسګونه بي وسه کسان په خېټه مړيږي.
سرکار تیرا عرض
مجھ سے ہی رہا, اب مجھ کو بھی ہو دیدار میرا, کر دے مجھے مجھ سے ہی رہا.
د خواجہ نظام الدین اولیاء درگاہ ته د بیلا بیلو هیوادونو خلق راځي. ډاکټر اسد الله مومند له افغانستان څخه راغلی. دا چې نوموړي څه ولیدل له هغه وی واورو.
دلته راغلی یو د تاریخي ځای دی, راغلی یو خلکو ګورو, ماحول ګورو. دلته زیات مختلف قسمه خلک می ولیدل, هغه سره می وکتل, دا ځای می وکتل. ولا دلته مختلف قسمه خلکو سره مخ شوم, مختلف قسمه حالات می ولیدل, لکه امریکای نه خلک راغلی, چین نه راغلی, د خپل د هندستان خلک دي. مختلف قسمه کارونه دلته کیږي, یو په قبر نه تاویږي, سجدي ورته کوي, بعضي دغه را وړي دي, بس کلمې پیلي کل شوی پاغه ټوټي باندې هغه باندې مخ پاکي او مخ باندې وهي, او بعضي دلته تاویزونه کوي, سختونه کوي. مختلف قسمه حالات دا خو بد کار دی, ځکه موږ سجده یوازې خدای پاک ته راواده. نو زه نه پوهېږم دلته ولې خلک سجدي کوي, دلته راغلي دي تاویزونه کوي.
درنو اوریدونکو, دا وساسې لپاره د دې ونې ژوند په شیبو کې خبرونه. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدل شي, pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 کې ویا, په کندهار کې 22, په جلال آباد کې 4, په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریا زموږ هیله ده.